سلامونه د درنو دوستانو اجملند مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساته خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په پیښه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده چې هم به په خبرونو کې ولرو او هم په ریپورټونو کې خو وسپام کړی خبرونو ته. دا طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د هرات په پیښه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن د جمعې د لمانځه مخکې د هرات په گازرګا او جومات کې رامنځته شوه. د پیښې له ځایه په خپرو شوو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې په چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. مولوي انصاري وخت ناوخته ناندریزو ویناو له کبله ډېر کله په ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه راپورته کول. په دې اړه جزئیات وروسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د یوې ښځې هغه تورونو اندېښمن کړي چې د طالبانو یو پخواني چارواکي په اجباري نکاح او ناوړه استفاده تورن کړي. یوناما پر خپل ټویټر په خپاره کړي پیغام کې له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو د حقونو څخه د سرغړاوۍ او د ټولو ادعاو په اړه دې شفافې څېړنې وکړي، عاملانو سره دې حساب وشي او د ښځو نجونو خوندیتوب ته ډاډمن کړی شي. هغه میرمن چې خپل نوم الهه خی تازه په یو ویډیو کې ادعا کړی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پوخانی ویان قاری سید خوستی ورسره په زور وعده کړی او وهلې ډبولې ده. قاری سید خوستی له دې ښځې سره نکاح تایید کړی خو له هغې سره یې د ناوړه چلند تورونه بې بنسټه بللي او ټینګار یې کړی چې الهه کولی شي محاکمو ته مراجعه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي دغه هیواد ته په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشردوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه درلوده. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. او دا پاکستان په جنوب کې نن هم ژغورون کې چې پوځي سرخی الوتکی او کښتۍ ملتیا کوي په سیلابونو کې د ملیونونو غیر پاتې شوو کسانو د ژغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کېږي چې په دې سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي. د پاکستان د طبیعي پیښو د تنظیم اداره وایي دا سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه 60 متره مقابو ته رسیږي له شمال څخه بهیدلي او ډېر زر به د سند ایالت ځینو سیمو ته ورسیږي. دوستانو بیا مو هم هرکلی کوو و سم وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. هرات نن د یوې درنې چاودنې شاهد و چې پکې د طالبانو یو پلوي ملا مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په هرات او نورو سیمو کې په جوماتونو کې د دې چاودنو د دوام په اړه د دینی عالم صلاح الدین سعیدی سره مرکه لرو. د غزنی خوږیانوی ولسوالۍ کې ګڼ خلک وایي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو له نشتوالي سره مخ دي. که وخت له کندهار څخه د پنبې د فابریکې د څښتنانو شکایتونه هم در سره شریکوو. همدارنګه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په چاودنه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن د جمعې له لمانځه مخکې د هرات په گازرګا جومات کې وشوه. خو د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو ویلي دي چې په دې چاودنه کې د تلفاتو شمېر ښایي تر دې لوړ وي. فریده سیال له نور تفصیل سره.
د هرات په گزرګا جماعت کې له خنړې چاودنې وروسته د پیښې زړه پوکنونکي ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په ویډیو کې ښکاری چې د چاودنې له امله زیات شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د هرات د مشهور دینی عالم مجیب الرحمن انصاري تر څنګ د اتلسو نورو لمونځ کوونکو وژل کېدل او د دیرش تنو نورو ټپي کېدل تایید کړی دی. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
په ډېره خوشنۍ سره باید ووایو چې د هرات په پیښه کې د موږ اتلس تنه هیوادوال د مولانا مجیب الرحمن انصاري په ګډون په شهادت رسېدلي دي او درویش تنه نور هم زخمیان دي.
خو د پیښه یو شمیر عیني شاهدان او د هرات اوسیدونکي بیا د تلفاتو شمیر لدی ډیر زیات خودلی دی. د دې خار یو اوسیدونکو چې نغواړي د امنیتي ستونزو لاملې په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل
زه دی وخت جمعه ته نوته حال کوم چې 14 نو شو نو سل شاو خو نه فرمړي.
د هرات والی ویان حمید الله متوکل په دې پیښه کې د مجیب الرحمن د ورور حبیب الرحمن انصاري وژل کېدل هم تاییدوي. د 14 نویت تر دا مهال معلوم نه دی. موږ هڅه وکړه چې په دې پیښه کې د وختو تلفاتو په اړه د هرات روغتیایي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدلو. مولوي مجیب الرحمن انصاري د تیر جمهوري نظام سرسخت منتقد بلل کېده. نوموړي څو موده وړاندې په کابل کې د دینی عالمانو یوې سترې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبانو د حکومت له مخالفینو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې پراخ خبرګون سره مخ شوې وه. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې همدانن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د نوموړي مرستیال ملا برادر په ګډون زیات شمیر چارواکو په یو اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په جماعتونو او دیني مدرسو کې ورته پیښې زیاتې شوې دي. څو موده وړاندې د کابل په خیرخانه کې په یو جومات کې د شوې چاودنې له امله د مشهور دینی عالم مولوي امیر محمد کابلی په ګډون یو شمیر لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې وړاندې بیا د کابل په ششډرک سیمه کې د دینی زده کړو په یو مدرسه کې د شوې ځانمرګي برید له امله د مدرسې محتمم شیخ رحمان الله حقانی چې د طالبانو مهم غړی او پلوي بلل کېده ووژل شو. دغه شان له دې وړاندې په کابل کې مشهور سلفي عالم مولوي سردار ولی ثاقب په مرموز ډول وژل شوی و.
په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په 14 کې د طالبانو په وینا اتلس کسان چې پکې مولوي مجیب الرحمن انصاري هم شامل دي وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په جماعتونو کې دننه پر دیني عالمانو بریدونه زیات شوي دي. همدا اوس سره له هرات ولایت څخه د هرات ولایت یو استوګن او همدارنګا شنون کې لیکوال محمد رفیق شهیر ملده. شهیر صاحب ستړی مشي، تاسو مولوی انصاری لیدلې او پیژاندم، د پاړه باندې راته وایي دا څه ډول یو شخصیت؟
او یو ځوان علمی شخصیت و چې تقریبا دا شل کاله کېده چې دی په گازرګاه کې خطیب و او ډېر معبوبیت یې درلوده. پلویان یې ډېر و، ځینې مخالفین هم درلوده، خو دا یو قاطع سړی و، ځوان سړی و، تندې خبرې کولې او کله کله لانجی جوړې کېده د دې خبرو پر اساس. نو مشهور سړی و، پلویان یې درلوده، خو پاک سړی و، مسلمان سړی و.
د لاماسی چې تاسو ویل لزوان او دینی عالمانو نه و چې په ماغه وخت کې چې د جمهوریت واکمنی و په هرات کې د جمهوریت تر واک لاندې ځینی داسې مسائل راپورته کول چې باسونه او نندرس کېدل بل او ته د جمهوریت مخالفت کوي په ماغه دور کې، په هرات کې ملاتړ او مخالفت څومره و؟ یعنی اتمن تاسو ته اشاره وکړه چې ملاتړ به هم درلودل، خاتمنه مخالفتونه هم ورسره وو.
هغه وخت چې د جمهوریت وخت چې بهرني قوتونه بلې وو، خامخا زین خلکو زینت د دې قوتونو سره مخالف وو او دا یو خاص یو ټیپ خلک دې سره سخت مخالف وو. نو دې داسې موضوع نیولې د حکومت پر ضد کله کله او د بهرنیانو پر ضد خبرې کولې، خو د دې ملاتړ په دې عرصه کې ډېره زیاته وو. خو ځینې خبرې بیا د ځینې خلکو سره بد لګېده، نو مخالف خپل مخالفین هم درلوده او خپل پلویان هم درلوده. خو یو 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 مطرح سړی وو، نو مخالفین هم ځینې ځوانان او ښځې وي دا د دې د ویناو سره مخالفت کول، د دې موجودګیری سره مخالفت یې درلوده.
شاید صاحب څه فکر کوي په وروستیو کې په کابل کې هم موږ په جماعتونو کې د بریدونو شاهدان وو، او په اصطلاح په هرات کې اوس دغه چاودنه وشوه، تر دې مخکې څو نور دیني عالمان چې طالبانو ته نږدې دیني عالمان وو هغه هم ووژل شول، څه روان دي؟ فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت لږ تر لږه د خپلو هغه دیني عالمانو په ساتلو کې پاتې راغلی؟
نو دا خو دې د فشانی ځای دی، د ذهني خبرې دي. پخوا عملی چې کېده څه بریدونه چې کېده د یو خاص مذهبي تکیه خانه او مسجدو باندې کېده، خو اوس دا پراخ شوي دي د نورو مسجدو کې هم دا کارونه کېږي، دا بریدونه کېږي. او د ځینې عالمان دا نخبه نخوال عالمان دي هم وژل کېږي. نو خدا بالکل تشویش خبره ده چې د دولت څنګه پاتې راغلی چې د دې واقع ونیسي. امیدوار یم چې دې ټکي ته متوجه شي، دا مسایل به حل شي، چې دا مشکلات زیات نه شي.
ډیر زیاته مننه کو محمد رفیق شهیر وو چې له هرات ولایت څخه یې له موږ سره خبرې کولې، او همدارنګ یې د نننې چاودنه کې د وژل شوي مولوي انصاري په شخصیت باندې هم وغږېده. کور مو ودان ښاغلی شهیر، زما بل همکار احمد شیبر په دې اړه د دینی عالم صلاح الدین سعیدی نظر مخېسته دي چې ولې په افغانستان کې پر لپسې دینی عالمان په نخښه کېږي، علت څه دی؟ صلاح الدین سعیدی په اسلامي علومو کې دکتورا لري دی وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره مختلف ابعاد لري، سیاسي، دینی او استخباراتي. د مختلفو استخباراتو ګټې او مسالې دي. په دې ارتباط باندې باید هر کس په انفرادي شکل او په جدا شکل باندې بررسی شي. خو مطمئنا دینی اساس یې زیاد دی. دا چې د هرات کې مولوی صاحب انصاری وژل شوی، الله تعالی دې ورته مغفرت وکړي، اما مطمئنا مختلف استخباراتي، سیاسي او دینی ابعاد لري. شو لري
که چیرته نور ابعاد ولري، بیا هم چې د موضوع ته ګورو، د طالبانو لرا تک سره په مشخص ډول دینی عالمان په نقشه سوي دي په بیلابیلو سیمو کې. فرضاً د افغانستان په ختیځ کې سلفي عالمان هدف ګرځېدلي دي، نو دې ته په څه سترګه کتلی شو؟
مطمئنا په دین کې مختلف مذاهب دي، بعضې افراطي ډلې شته دي چې د پوهې نه پورته احساسات کاروي، او دغه په نتیجه کې یو د افراد چې داخل د اسلام کې د اسلام نه خارج ګڼي او بهر ګڼي، د هغې پنه کول خپل واجب غنی او فکر کوي چې ښکار کړی ده. ما په عمل کې واقع د خبرې ده چې د انسان وژنه حرام کړ دی او د مسلمان وژنه حرام کړ دی، تر دې چې مختلف مذاهب وي.
سیدی صاحب، که افراد د دې بایس شوی ویل کترنګ چې تاسو وایسته، نو دا افراد خو په تیرو کلونو کې هم وو، اصول د طالبانو لاره ته غوسته دینی عالمان هدف کړی نسبتا زیات
د افغانستان نبض سرعت اخته، او دغه په نتیجه کې دغه شوی دي شوی دي. متاسفانه دا ظلم او ناروا روان ده، او استخباراتي لاسونه ډېر زیات فعال دي چې هر عامل لرلی شي.
طالبانو له لوري په حنفي فقه باندې استناد کول او باور، آیا د دې باعث کیږي نه سي د ځینو نورو ډلو ټپلو لکه سلفیانو اعتراضونه را زیات شي، او بیا دغه اعتراضونه هم د دې باعث شي چې ځینې کسان سره ووژل شي؟
یو داخلي فهم د دین نه ده، د حنفیت نه ده، او بل هغه اصلي فهم ده. نو فکر کوم د اصلي حنفیت پر بنیاد باندې د انسان وژنه، د ملا وژنه، د عالم وژنه، د مختلف مذهب وژنه حرام او ناروا کړه، اما دا دلایل هم وجود لري په عمل.
د دینی عالم صلاح الدین سعیدی و چې په افغانستان کې ورستیو کې په دینی عالمانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یوناما دفتر د رسنیو په وړاندې د هرې ورځې په تیریدو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه دفتر په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او دا هیواد اوسمهال د آزادو رسنیو له کمښت سره مخ دی. له بلې خوا یو شمیر خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو د یوناما ټویټ تایید کړی او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اسلامي امارت په واکمنې دوسره په ټوله کې
په افغانستان کې لسګونو خبريالانو یو هم دا دی چې نغوړي د امنیتي ستونزو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي. نو موړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې اطلاعات ته د نه لاسرسي پاړه وویل.
اطلاعات ته لاسرسي محدود شوی دی. خبرنگاران پیښو ته د خبري پیښو د پوښښ پر مهال اجازه نه لري. زه په خپل او زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پیښې کېږي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه راکوي چې دغه پیښې پوښښ کړو. حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي. که شریکوي هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په دغه هیواد کې د آزادو رسنیو د کمښت خبره کړې. له هغې وروسته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي مارک پوتزل له یک خصوصي تلویزیون څخه لیدنه کړې، یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې رسنۍ په افغانستان کې د سرچینو له نشتون سره مخ شوي او فضا هم ورځ تر بلې تنګیږي. په افغانستان کې د خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه او خبریالان هم ورته اندېښنه لري. دوی وایي رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې آزاد نشرات نشي کولای او د ډیرو رسنیو نشرات په همدې دلیل درېدلي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی استازي ظریف کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
حکومت به ویژه وزارت امر به معروف استخبارات و اداره اطلاعات فرهنگ
حکومت په ځانګړي ډول امر به معروف استخبارات او اطلاعات فرهنگ وزارت ته رسنیو ته اختیار ورکړي او یا د دې ادارو استازي خبر رسنیو ته ورغلي او د دوی له نشراتو یې څارنه کړې. همدغه لامل څه وي چې رسنۍ سانسور او یا خپل سانسوري ته مخه کړي. له بده مرغه دغه حالت په یو ورځ د ټولو رسنیو استقلالیت واخلي او د وخت په تېرېدو سره به د رسنیو لمنه ټوله سي.
سیتری و فعالیت رسانه ها ممکن در دراز مدت پرچیده شد.
مونږ هڅه وکړه چې د دې راپور په اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دې ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. سره له دې چې طالبانو تل ویلي د بیان ازادي او رسنیو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې ژمن دي، خو له هغې هم واضح تعریف نه دی وړاندې کړی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، ډیری رسنیو په مرکز او ولایتونو کې خپل نشرات بند کړه او ډیری خبریالان یا له هېواده بهر شوه او یا هم خپل کارونه پرېښودل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله ته غواکې
ل خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د پنبي فابریکې څښتنان وایي پاکستان د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وایي پاکستان ډیر شمیلونه هغه ډالر نه ورکوي چې دوی ورباندې پنبه پلورنی. د پنبي د فابریکو څښتنان وایي پاکستان په دې توګه هڅه کوي کندهار کې د پنبي شته فابریکې وتړي. په وینا عین وخت کې د کندهار د قانون او صنایعو ریاست وایي طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړي. تفصیل د صادق رښتینی په ریپورت کې.
دا محل د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا څلور ویشت پنبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد کسانو چې هغه یو له هغو کسانو دی چې د پنبې د پروسس په فابریکه کې کار کوي او له دې لارې خپل کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسیسیو پنبې زیاته برخه پاکستان ته صادریږي، خو د پنبې فابریکه لرونکو وایي پاکستان یې د پنبې د پلور له درکه 10 میلیونه ډالر د پور پیسې نه ورکوي، چې په دې توګه په دې ولایت کې د پنبې د پروسس فابریکې له ستونزو سره مخ دي. د پنبې د یوې فابریکې مسؤل احمد الله وایي پاکستان له دې لارې غواړي کندهار کې د پنبې ستا فابریکې وتړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي. د کندهار د قانون او صنایعو ریاست مشر سید سرور امانی وایي نورو بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي له امله پاکستان د پنبې د فابریکه لرونکو پیسې ځنډوي. د ده په وینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې.
څه وخت چې د پنبه په میاشتو پیسې وځنډېږي نو خامخا د ده کارخانه د رکود سره مخامخ کېږي. تقریبا اوس د ارقامو له مخې زموږ تقریبا د 10 میلیونو په شاوخوا کې ډالر پر پاکستان ارخ باندې پاتې دي. لا تروسه انتقال سوي نه دي. پنبې سکتور په حساب فابریکه لرونکي چې څلېرویشت فابریکې کېږي دلته په کندهار کې، هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې راونه رسیږي موږ د رکود سره مخامخ کېږو.
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیات فابریکو فعالیت کاوه، چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت، د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د غزنی د خوګیانوی ولسوالۍ د خاک شربت سیمې اوسیدونکو وایي وچکالی او د اوبو نشټوالی ژوند تریخ کړی دی. دا خلک وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم د حکومتونو او موسسو لخوا ورته د اوبو برابرولو هڅه شوې. دوی وایي ټول کښتونه او باغونه یې وچ شوي دي، که د اوبو بندوبست ورته ونه شي سیمه به پرېږدي او کډې به بار کړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په شاوخوا 6 کیلومتری واټن د خوګیانو ولسوالۍ خاک شربت کلی د دغه کلی په یو څنډه کې د څښاک اوبو د پخوانی کاریز یوه وړه چینه پر دغه چینه ښځو او ماشومانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې تر څو د اوبو وار ورسي او یو دوه بوشکې اوبو ورڅخه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه کلی اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت قلت سره مخ دي. دوی وایي د سرپسې وچکالیو او د اوبو د نشتوالي له امله یې اقتصادونه سخت خراب سوي دي، نه سوی کولی چې ځان ته د اوبو بندوبست وکړي.
د یوې برمې واس دغه ټول کلی نه لرو.
عبدالمحمد د همدغه خاک شربت کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلي ښځې او ماشومان یې ټوله ورځ په یوه بوشکه اوبو پسې وتلې وي.
ښځې د توان لکه وډوډۍ دیران یا د بل ځای په سب ولاړې، همداسې ولا په سب کراچۍ ورته ولاړې. اتې ښځې تر خوران د توان تر نیمو شپو تر تېره ماخوستنه اوبه وړي، سوار ورته راشي هر یوه په سب ورته ولاړې، کالي پرمینځي، اوبه ډکوي، هر یوه په خپل نوبت هغه اوبو ته دري. څنګه وکړو؟ څه چاره لرو؟ چېرته ولاړ شو؟ څه چاره لرو؟
که څه هم چې د دغه کلی ټول اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو له دغه وړې چینې پرته نور یو څاڅکی اوبه هم نه لري، چې د اوبو د نشتوالي له امله دلته د باغونو د ونو بڼې خزانې سوي، تنې یې وچکۍ او پاڼې یې ژړې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي ټول کښتونه یې د اوبو د نشتوالي له امله یا وچ سوي او یا هم مخ په وچېدو دي. یو هم شیر احمد دی.
د نو شخ مالوی نه ته باغونه ټول بلګونه نسته کې پنګرو په باغو کې بلګونه نسته ټول شای وښ کلاک دي خراب نه وبنه پیدا کې نو رسنګ خو په سمار باغونه په زړه په وینم رسول او ټول وشتي خو دی وبنه خطر سی وبنه نسته اچې مجبورې باري وګه خاطر اچې کار خاطر و پیدا کول او خاطر دې نو شخ خاطر هیڅ شم نسته تشکر نسته وونه واسه نه موسل نسته بل میو یا بشره
دا دغه سیمه اوسیدونکو وایي که حکومت او یا هم خیریه موسسي ورته د اوبو برابرولو بندوبست ونه کړي د کشتونو او باغونو ترڅنګ به څاروي او انسانان له تند خپل ژوند له لاسه ورکړي نقیب الله معصوم د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
سل په سل کې زدا ویل سم دته که دغه سیمه وخت دوام کې د وشکالي او امکانات نه برمې نه یا بندونه جوړ نسی د ساحه کې خو سل په سل کې دا یو کار کیږي سم حیوانات هم انسانان تلفسی لکه بوتي دي وبوچغه
دغه خلک وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم حکومتونو او موسسو د اوبو د برابرولو هڅه ورته کړې ده دوی وایي کله موږ سره د طالبانو حکومت او نور خیریه موسسې د اوبو په برخه کې مرسته ونه کړي کډی ببار او سیمه به پرېږدي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وعده ورکوي چې دغه سیمې ته د اوبو برابرولو بندوبست وکړي د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرام ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت مشرتابه او خاص خاص د اسلامي امارت زراعت وزارت خاصه هر ویلات هدایتي چې تاسو سروي وکړي بیا متضرر کسانو د سونه محکوهو مشتراکی را معلومه کی نو وز مش درې ټیم ایحت مقرر کړی دی په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي هغه د دکانانو باغونه هم ګوري هر قسم باغونه چي
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ د همدغه خاک شربت کلی اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت تر څنګ د تیر جمهوریت نظام چارواکو ته هم په ځلونو وړاندیزونه کړي چې د اوبو بندوبست ورته وکړي خو تر اوسه پورې ورسره سوې ژمنې نه دي عملي سوې که دغه کورنۍ وایي چې په اوبو پسې به کډې بار کړي خو وایي نه یوازې دا چې د خاک شربت کلی بلکې د خوګیانو ولسوالۍ 80% خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري او تاسو زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی د آزادی رادیو خبرونه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شو همدارنګه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 په واضح او روښانه ډول اوریدل کیږي مخکې له دې نه چې زما بل همکار سید سمیع عباس سټډیو ته راشي او از د آزادی رادیو وروستۍ خبري مجله درته وړاندې کی ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
السلام علیکم خو ستاسو په تمای کې ما د دې خوځې کجنطان ریاست کې چې کومه کجنطان په مترنکیږي دلته نو کوي چې سہولت جوړ شي مشکل جزایی لکه چې افغانستان انقلابونه ډېر ډېر څول چې تاسو ګوتې چې په کجنطان چې درې چې کومه اصلي وته چې دا دی اصلي د مانو مانا د پاسپورت ته ستوي هغه نه درته مترنکیږي یعنی نه برش میکی رات هویا مخی درس میکوم یعنی مشکل ایجادی باید داغ حکومت جدی توجوهی که چه خلقو تا مشکلات ایجاد نسی
بلی سلام علیکم حاجی نادر به هلمند ولایت خبر کوم ورور داغ موسیسات چیدی کولو پا پسا تختدی پا داغ یو کال که مخیر دید سار خلقو سرکی پا یو کلی که چه سر کومک کریو سید ټول په پاستا اخته دغه مستات ورور د طالبانو سر ورخلاسي سنو مې یو باسي سنو مې پنجوستو مې بل باسي دغه پلیاز د خدای نورې بند کې یو وسړی ته مراستوي دغه زما پیغام دی و سلام به احترام
موږ چې مونږ په اول سوال کې یو د ټلیفون مخاده نه په مرکز کې دی چې دا چې ډیر دغه سم علاقه دي هیڅ خبره نه درسره کړي ایوا مثلا څنګه موږ لرلو د هغه په دنګو کې خرابه ک یخي دغه د څنګه نه لرو موږ زه خایته ساتي د وزارت سره یا کوم د شرکت سره دا خبره مشارکته او دغه زما د فندې د موبایل د غم وخوري راته ډېره مهرباني به مې وي. دا یو زموږ یو جدي غوښتنه ده چې موږ د ولسوالۍ د مرکز سمبناسته ده ولسوالۍ د مرکز.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.